د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست قدر مناوریدونکو. د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې اونیس پروګرام خبريږي، خو له هغه مخې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې د طالبانو په لاس د څو ولسوالیو له سقوط وروسته پنټاګون وایي چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو سرعت بدلیدای شي. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. افغان چارواکي وایي چې د بلخ ولایت بلخ ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې. ولسمشر غني د پښتون سیاستوال محمد عثمان کاکړ پر مړینه خفګان ښودلی او د امریکا ولسمشر وایي د ایران له نوي ولسمشر سره د لیدنې پلان نه لري. بشپړ خبرونه وایاند احمد تکل. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي چې افغان ځواکونو د بلخ ولایت د بلخ ولسوالۍ بیرته په خپل اول ککې راوستې ده. په دې ولسوالۍ کې پرون د سختو جګړو راپورونه ورکړل شول او طالبانو ادعا وکړه چې دا ولسوالۍ یې نیولې، خو په شمال کې د 209 شاهین قول اردو ویان حنیف رضایی ازادۍ راډیو ته په یوه غږیز پیغام کې وویل
ولسوالی بلخ هم دوباره به تصرف نیروهای دفاعی و امنیتی درآمد.
د بلخ ولسوالی هم بیرته د افغان پوځیانو کنټرول کې راغله. د لومړنیو راپورونو له مخې د افغان کمانډیانو او طالبانو په نښتو کې 10 طالبان وژل شوي دي،
تایید شوهن کې کشته شوهن.
رضایی نه دی ویلي چې په دې جګړو کې افغان پوځیانو ته څومره مرګ ژوبله اوښتې ده. طالبانو ادعا کړې وه چې پر بلخ سربیره یې کشندې، دولت آباد او د شلګرې ولسوالۍ هم نیولې دي. ولسمشر اشرف غنی وای محمد عثمان کاکر په افغانستان کې د سولې د بهیر د ملاتړ ترڅنګ تل د پردیو د لاسوهنو سخت مخالفت کوي. ښاغلی غنی د خبرې د پښتون ملتپال عثمان کاکر د مړینې په تړاو په یو اعلامیه کې کړی دی. عثمان کاکر د پښتونخوا عوامي ملي ګوند، د بلوچستان ایالتي مشر او د پاکستان د مشرانو جرګې پخوانی غړی و چې د سختو ټپونو له کبله څو ورځې د کراچۍ په اغا خان روغتون کې بستر وو او بالاخره پرون یې سا ورکړه. ښاغلی غنی زیاتوي چې عثمان کاکر د ظلم پر ضد غږ پورته کړی وو او مړینه یې د افغان ولس لپاره لویه ضایع ده. د عثمان کاکر زوی خوشحال کاکر د ازادۍ راډیو له مشال راډیو سره په مرکه کې ویل چې پلار یې وژل شوی دی.
دا د پری پلان کې ساده لکه سلالا یې نیولی دی، بیا پر دغه باندې یو کس ورته نیولی دی، بل په سر باندې نیولی دی او د ده په پښې باندې زخمونه سته. په لویدن کې دا زخم په پښه باندې نه راځي، نو په لالا باندې بالکل وار وکړلی، حمله یې په وکړه او لالا یې شهید کړلی.
عثمان کاکر د افغانستان په سیاسي کړیو او روناندو کې خورا زیات پلویان درلودل او پر مړینې خورا زیاتو افغانانو خفګان ښودلی. څلور چکی سرتیری د یو افغان وګړي د وژنې په قضیه کې تورن پیژندل شوی. چکی رسنیو پرون د ریسپیکټ مجلې په حواله په دې اړه راپورونه خبره کړل. د راپورونو له مخې د وحید الله په نوم دا افغان د 2013 کال په اکتوبر میاشت کې د توماش پروخاسکا په نوم یو چکی سرتیری په هلمند کې ووژه او دوه نور یې ټپیان کړل. خبرونې لیکلي چې تر برید وروسته وحید الله ځان تسلیم کړ او د امریکایي چکی او افغان پوځیانو لخوا په تحقیقاتو کې سخت ووهل شو چې وروسته یې بیا په روغتون کې سا ورکړه. دوه چکی سرتیری په تاوتریخجنو ګواښونو او بې اطاعتۍ او دوه نور له دندې په سرغړونو تورن شوي دي. د چک د برنو ښار یو څارنوال هینک اولما فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې دا جنایي قضیه دی څیړي. د چک جمهوریت پوځیان د ناټو په چوکاټ کې افغانستان ته تللي وو. لازادی رادیو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر وایي د ایران له نوي ولسمشر سره د لیدنې کوم پروګرام نه لري. د خبره د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکی بیگاش په د ایران د نوي ولسمشر ابراهیم رئیسی د سرګندونو په غبرګون کې وکړه چې ویلي وو له جو بایدن سره نه ګوري. میرمن ساکی زیاته کړه چې د امریکا د ولسمشر او دولت له نظره د اټومي چارو په اړه وروستۍ پریکړه د ایران د رهبر په لاس کې ده، نو ځکه ولسمشر بایدن هم د ایران له نویو مشرانو سره د لیدنې کوم پروګرام نه لري. د ایران نوی منتخب ولسمشر په خپله لومړی خبری غونډه کې پرون وویل د اټومي خبرو ملاتړ په دې شرط کوي چې د ایران ملي ګټې پکې خوندي وي. هغه وویل کله ایران ټول بندیزونه هم لري شي بیا هم دای له بایدن سره نه ګوري. شپېته کلن رئیس د قضایه قوې مشر پاتې شوی او له لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی ته چې د دې هېواد تر ټولو مهمې پرېکړې په لاس کې دي له نږدې او باوري کسانو دی. په ویانا کې د ایران او د اټومي تړون لاسلیک کوونکو هېوادونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي تړون د احیا په مقصد د شپږم پړاو خبرې وړم ورځ پای ته ورسېدلې او مرکچیانو یې ویلي دي چې د هوکړې د بشپړولو هڅې کوي. ټاکل شوی چې په روسیه کې د امریکا سفیر جان سالیوان په روانه اونۍ کې بیرته مسکو ته ستون شي. سالیوان نږدې دوه میاشتې مخکې وروسته له هغه له مسکو څخه ووت چې د متحدو ایالتونو او روسیې په اړیکو کې کړکیچ زیات شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون وویل سالیوان ځکه مسکو ته ستنېږي چې امریکا غواړي د روسیې له حکومت سره د تماس چینلونه پرانیستي وساتي څو هم د امریکا ګټ د امریکا ګټې خوندي شي او هم له روسیې سره په اړیکو کې د کړکیچ ګواښ راکم شي. له دې مخکې په متحدو ایالتونو کې د روسیې سفیر اناتولی انتونوف هم د جون په 16 نیټه واشنگټن ته ستون شوی و. او د تاجکستان سترې محکمې د دې هېواد درې پولیس افسران د یو کس د شکنجې په تور په اوږده حبس محکوم کړل. د تاجکستان یوې مدني ائتلاف د خبره پرون رسنیو ته کړې ده. د پولیسو دا افسران شیرعلي عزیزوف، سعدي دولت، مرادزاده او ایراج نعیموف نومېږي. دوی تورن دي چې د حسن یادګاروف په نوم یو تاجک وګړی د تاجکستان په لویدیځ کې شکنجه کړی دی. د پولیس افسران له لسو تر دیارلسو کلونو په بند محکوم شوی دی. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. قدرمنو اوریدونکو، لکه څرنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې ورزو د راپورونو برخه ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي په جګړو کې پرمختګ یا شاتګ کیږي، خو افغان پوځیان د سیمو د بیانولو لپاره مشخص پروګرامونه لري. د خبره د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان پرون ورسته له هغه ازادۍ رادیو ته وکړه چې د افغانستان په شمال کې نږدې لس ولسوالۍ په دوو ورځو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ لاس په لاس شوې. ولسی جرګې له دې وضعیته اندېښنه ښودلې او ویلې دي چې چارواکي باید سرتیرو ته د اکمالاتو د رسولو چاره وکړي څو د ولسوالیو د سقوط مخه ونیول شي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې وړاندې کیږي.
بلخ د افغانستان په شمال کې له لویو او مهمو ولایتونو دی چې دا وروستۍ څو ورځې پکې د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ سخت نښتې روانې دي. یوازې له وړمې شپې راهیسې د بلخ د سیمه ییزو چارواکو د تایید له مخې وسلوالو طالبانو د بلخ دولت آباد، شولګري او کشندې ولسوالیو کنټرول په لاس کې اخیستی. د دې ډلې جنګیالیان تر دې بریده مخته ولاړل چې دوشنبه د ښار له دروازو سره عکسونه وایستل او په خواله رسنیو کې خپاره کړل. دفاع وزارت چې اکثر د ولسوالیو تر سقوط وروسته دا کار تکتیک کې شاتګ بولی، د ورځې ناوخته اعلان کړ چې د بلخ له دروازو طالب جنگیالي وتښتیدل. 209 شاهین کلی اردو بیا دوشنبه ناوخته بیرته د بلخ ولسوالۍ د نیولو ادعا وکړه. وی ویل یو درش طالبانی وژلي. په بلخ کې د جنگونو په تودیدو سره د دغه ولایت یو پخوانی والی او د جمعیت اسلامي ګوند مشر عطا محمد نور پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې په بلخ کې به د طالبانو پر ضد جګړه پیلوي او په نورو سیمو کې هم مجاهدین هڅوي چې د افغان پوځیانو تر څنګ ودرېږي. د دفاع وزارت مرستیال ویاند ښاغلی امان بیا وایي په جنگي حالاتو پرمختګ یا شاتګ طبیعي خبره ده، خو د سیمو د بیانولو لپاره مشخص پروګرامونه موجود دي.
ما در یک وضعیت کاملا جنگی قرار داریم.
موږ په یو بشپړ جنگی وضعیت کې یو. د جګړو لمن پراخه شوې. په داسې یو حال کې مختګ او شاتګ یو طبیعي خبره ده، معمولا واقع کیږي. خو د هغو سیمو د بیانولو لپاره چې لاسه تللی مشخص پلان او پروګرام موجود دی. په تخار کې پراخې سیمې د طالبانو له وجوده پاک شوې. په همدې ترتیب په نورو ولسوالیو کې هم زموږ عملیاتونه په منظمه توګه اجرا شي.
ما وګونه منظم اجرا خواهد کردید.
دا یوازې بلخ نه دی چې په ولسوالیو کې جګړې روانې دي، بلکې سمنګان، سرپل، فاریاب، جوزجان، آخو په شمال ختیځ کې بغلان، ورپسې کندوز، تخار او بدخشان ځینې ولسوالیو. په دې سربېره د افغانستان په جنوب کې د پکتیا، ځاځي اریوب او پروزګان کې ځینې سیمې د طالبانو لاسته لوېدلې یا یې د بیا نیولو لپاره افغان پوځیانو جګړې کوي. د طالبانو او افغان پوځیانو ترمنځ جګړو وروسته له هغه زور واخیست چې بهرنیو ځواکونو د مې له لومړۍ له افغانستانه وتل پیل کړل. آخوا د طالبانو رهبر ملا هیبت الله په یو پیغام کې چې د دې ډلې ویاندویانو خپور کړی د ګڼو د ده په خبره فتوحاتو ادعا کړې او خپلو جنګیالیو ته سپارښتنه کړې چې د ملکي تلفاتو مخه ونیسي او که څوک ورته تسلیمېدل ښه چلند ورسره وکړي. د ولسوالیو یو په بل پسې سقوط او لاس په لاس کېدل او د جنګونو زیاتېدو د ولسي جرګې غړي اندېښمن کړي. د کندوز د خلکو استازي کمال صافي وویل سرتېرو ته اکمالات نه رسېږي.
دغه ولسوالیو ته چې کومې اکمالاتي لارې وي په اصل کې هغه لارې قطع شوې، دغه خلکو ته مرسته او کومک نه رسېده. او د دې سره په څنګ کې کندوز کې په زرهاو خلک بې ځایه شوي دي د جګړې له امله.
د لوګر د خلکو استازي شاپور حسنزي په چارواکو نیوکه وکړه چې د پیاده ځواکونو د ملاتړ لپاره پوره هوایي ملاتړ نه برابروي.
دا هر ورځ د دغه ملت بچي چې دریشي په غاړه ده شهیدان کیږي په لسګونو او ورځ په ورځ ولسوالۍ سکوت کوي. دغه هوایي ځواکونه ولې ورسره مرسته نه کوي؟ دا ډیر غټ سوال ده. آیا موږ تیل نه لرو دي تیارو؟ موږ تیاری نه لرو؟
تاوتریخوالی داسې وخت زیات شوی چې د جنګونو د درېدو لپاره هڅو که هغه د سولې پروسه وي یا هم د نړیوالو او سیمه ییزو قدرتونو ټینګار تر اوسه کارنده نتیجه نه ده ورکړې. د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو د لسګونو ولسوالیو د لاس په لاس کېدو راپورونه داسې وخت راځي چې تمه ده را روانه جمعه افغان ولسمشر محمد اشرف غني په سپینه ماڼۍ کې له خپل امریکایي سیال جو بایډن سره وګوري. افغان حکومت که څه هم دا په امریکا او ناټو تړلې پرېکړه بولي چې بهرني سرتېري به باسي، خو په دې ټینګار کړی چې افغان پوځیان د نړۍ په نیابت د تراګرو په وړاندې جنګیږي او په کار ده چې په دې جګړه کې لاسنیوی وشي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان په شمال کې د نږدې لسو ولسوالیو له لاس په لاس کېدو وروسته د افغانستان دفاع وزارت وایي په جګړو کې پرمختګ یا شاتګ عادي خبره ده، خو افغان پوځیان به د سیمو د بیا نیولو لپاره مشخص پروګرامونه عملي کړي. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزارت وایي چې د طالبانو وروستیو حملو او پرمختګونو ته په پام سره ښایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو سرعت کم شي. د پنټاګون ویان جان کربي پرون ماښام یوې خبری غونډې ته د وینا پر مهال ټینګار وکړ چې د سپتمبر تر 11مې نیټې پورې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې د ولسمشر جو بایډن ټاکلی مهلت پر ځای پاتې دی، خو هغه زیاته کړه چې د امریکایي سرتېرو د وتلو سرعت وضعیت ته په پام سره بدلېدای شي.
If there need to be changes made to the pace
کله سرتیرو د وټلو د سرعت سرنګوالی یا کچ پټاکل ورځ یا اونۍ کې بدلون ته اړتیا ولیدل شي، نو موږ غواړو چې په دې برخه کې انعطاف ته ځای پرېږدو.
We want to maintain the flexibility to do that.
د پنټاګون ویاند د څرګندونې پرون وروسته له هغه وکړي چې د افغانستان په شمال کې نږدې لس ولسوالۍ د دوو ورځو په ترڅ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ لاس په لاس شوې. ښاغلی کربي همداراز وویل چې د افغانستان وضعیت د بدلون په حال کې دی او دا په داسې حال کې ده چې طالبانو خپلو حملو ته زور ورکړی، د ولسوالیو پر مرکزونو بریدونه کوي او تاوتریخوالی اوج ته رسېدلی. د پنټاګون ویان زیاته کړه چې پوځي چارواکي روان وضعیت په منظم ډول څاري او له افغانستانه د وتلو په برخه کې پریکړې به روانو جریاناتو ته په پام سره کیږي. د امریکا د دفاع وزارت چارواکو تیره اونۍ ویلي وو چې شاوخوا 2500 امریکایي سرتیري او 14000 قراردادیان چې ډیری امریکایي وګړي دي اوسمهال په افغانستان کې دیره دي. د امریکا پوځ په تیره یوه میاشت کې څو مهمې اډې هم افغان ځواکونو ته وسپارلې. د پنټاګون ویان زیاته کړه چې امریکایي ځواکونه به له طالبانو سره په جګړه کې د افغان پوځ ملاتړ ته تر هغه وخته دوام ورکړي چې په افغانستان کې امکانات لري.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار له اوو د مازدیګر تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د مازدیګر په اوو بجو د ازادۍ رادیو د خپرونو له ختمېدو سره سم د سهار تر اوو د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې کوي. د مازدیګر له اوو د سهار تر اوو د امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له اوو د مازدیګر تر او ازادي رادیو اوري او شبه په شبه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستي حالاتو خبر شي. قدر من اوریدونکو لنډه خبری برخه هم دومره و. په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادي رادیوي مجلې د 19 پروګرام اوریدو ته را بولم.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلام. تیره اونۍ د افغانستان د هنر او فرهنګ لپاره ښه اونۍ نه وه. په دې اونۍ کې لرغونپوه او لیکوال پوهان محمد رسول باوري او لیکوال او ژورنالیست او د ولسمشر مطبوعاتي مشاور ډاکټر نبی مصداق په کورونا ناروغۍ له اخته کېدو وروسته وفات شول. په دې خپرونه کې د پوهان محمد رسول باوري او ډاکټر نبی مصداق د ژوند او فعالیتونو په اړه راپورونه لرو.
دا پښتو ژبه د رادیو د لارې معیاري کړه.
د تاریخ د تیوري په اړه هم ارواښاد استاد باوري ځانګړي نظریات درلودل.
د لیکوال ارواښاد طاهر اپریدي په اړه له بارکوال میاخیل سره چې د ارواښاد اپریدي یو ناول یې له اردو پښتو ته ژباړلی مرکه لرو.
ځینې سمبولیکې یا علامتي کیسې هم لیکلي دي.
لا یو آنلاین کتاب لورنځي مو خبرو چې کتابونه د مشتریانو تر کور او کارځای پورې ورسوي.
یو څو په ډېر اسانۍ سره کولای شي چې د افغانستان له هرې برخې نه کتاب فرمایش راکړي، آرډر راکړي او زموږ ټیم یې تر کور او کارځای ورسوي.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته خو پیلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
لرغونپو د پونتون استاد او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مخکنی مرسیال پوهان محمد رسول باوري په کرونا وایرس لاخته کېدو وروسته په روغتون کې ساور کړه. استاد باوري چې د پوهنې وزارت د نصاب څنګه کې د لیکوال د کابل پونتون د استاد د خوست پونتون د رئیس او په دې وروستیو کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د مرسیال په توګه کار کړو د څلور شپږ کلونو په عمر. د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت ویان محمد صابر مومند د خبرګولیا جوزا په 22 منټه ازادي رادیو ته د استاد باوري مړینه تایید کړه او وی ویل چې نو موړې په تیرو څلورو کلونو کې چې د اطلاعات فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر موینو او د افغانستان د هنر فرهنګ او تاریخي ابداتو د رغونی په برخه کې ډیر خدمتونه کړي وو. پوخنه خبریال او د ولسمشر مطبوعاتي سلاکار ډاکټر نبی مزداق د خبرګولیا جوزا میاشتې په 23 منټه وفات شو. نوموړی د بی بی سی د پښتو څانګې د لومړنیو کارکونکو لډلې وشي. په لومړي ځل د بی بی سی د پښتو څانګې خبرونه هم د نوموړي په غږ پیل شوه. ډاکټر نبی مزداق د خبریالۍ ترڅنګ په برېټانوي او امریکایي پوهنتونونو کې استادي هم کړې وه او له 2015 کال را په دې خوا د افغان ولسمشر مطبوعاتي مشاور و. د اطلاعات و فرهنګ وزارت د افغان فلم ریاست دوه تازه کار کارکونکي طیبه موسوي او فاطمه محمدي په 14 کې ووژل شوې. د افغان فلم ریاست مشر سهرا کریمی وایي دا دوه پیغلې چې تازه د یاد ریاست د انیمیشن او ترهای په پستونو کې کار پیل کړی و ماشومانو ته د افغانستان د افسانو په نوم د انیمیشن په پروژې کار کاوه. طیبه موسوي او فاطمه محمدي چې له دفتر څخه کور ته په لار وي په 14 کې وژل شوې.
خوانای خبریال او د ولسمشر مطبوعاتي مشاور ډاکټر نبی مستاق تیر اونۍ وفات شو. نو موړی د بی بی سی د پښتو څانګې د لومړنۍ کارکونکو لړل څخه وو چې په لومړي ځل د بی بی سی د پښتو څانګې خبرونه هم د نو موړی په غاک پیل شو. ارواښاد مستاق د خبریالي ترڅنګ په برېټانوي او امریکایي پوهنتونونو کې استادي هم کړې وه. د ډاکټر نبی مستاق د ژوند او فعالیتونو په اړه مو د راپور اوریدو ته را بولم.
ډاکټر نبی مزداق چې تیر اونۍ لدی نړۍ رخصت واخیست په 1425 هجری لمریز کال کې د پکتیا ولایت د اریوبزازیو ولسوالۍ په روکیانو کلی کې زیږیدلی و. د رحمان بابا له علي لیسی فارغ شو، په سکالرشپ لندن ته لاړ او هلته یې تر دکترا زده کړې وکړې. ډاکټر مزداق د زده کړو تر څنګ په لندن کې د بی بی سي پښتو څانګې سره کار پیل کړ او د پښتو څانګې له لومړنیو کارکوونکو څخه و. ډاکټر مزداق په 2000 میلادي کال کې امریکا ته ولاړ او هلته یې 2 کاله په پوهنتونونو کې استادي وکړه. په 2015 کال کې ولسمشر محمد اشرف غنی ډاکټر نبی مزداق په مطبوعاتي چارو کې خپل مشاور وټاکه چې د ژوند تر وروستیو شیبو په همدې څوکۍ پاتې شو. د ډاکټر نبی مزداق میرمن شیګی مزداق وای سره له دې چې نوموړي ډیر کار کوه، خو د ژوند په وروستیو وختونو کې د وطن وضعیت ناهیلی کړی و.
د بویل چې زه اندېښمن یم د ملک ته په خاطر د دې چې په نورو هیوادونو کې چې ډېرې د موږ نه سختې جګړې لیدلې دي، خو هغوی چې د ملک جوړونې ته ملا تړلې ده هغوی ډېر زر پرمخ تللې دي، ډېر خوشبختۍ ته زر رسېدلې دي. د هغوی خلک د فقر و بېچارګۍ نه وتلي دي. نو متاسفانه زموږ خلک پر شا روان دي. زموږ ملک ولې پر شا روان ده؟ باوجود چې کار ورسره کېږي، د نړیوال موږ سره کومکونه کوي او بیا موږ په شا روان یو. د ده ډېر دی نا امیده و په دې وختو کې او ډېر فکر به په کړلو.
د بی بی سی په پښتو څانګه کې د ارواښه ډاکټر نبی مزداق همکار سعید سرور وایي د نوموړي ټوله هڅه دا وه چې د راډیو خپرونې او خبرونه بې طرف او معیاري وي.
فعالیت پیل شو کله چې مزداق صاحب راغی، نو مزداق صاحب په پیل کې معاون د شعبې مقرر شو. نو مزداق صاحب دلته درس ویلی و، تعلیمي برخه کې درس ویلی و، په ژبو ډېر ښه مسلط و، په انګریزۍ بې حده ډېر ښه مسلط و، بې حده فعال انسان و. نو کله بیا دا معاون چې مقرر شو په هماغه وخت کې هم ټول صلاحیتونه د ژبو په هکله، د پروګرامو په هکله، د ټولو په هکله مزداق صاحب سره و. نو مزداق صاحب کاري برخه کې زه درته ویلی شم چې په ډېر کم وخت یې خپل هغه د ژورنالیستیک معیارونو ته پوره ورسولو او ډېر بې پرې، ډېر یو فعال انسان ترې جوړ شو. هر پروګرام به یې خپل لیدلو کتلو او بیا پاغی بای میتنگ نیولو پا دی چی سیکشن که دیر کسان چه و پاغی وقتو که لگنه بیو. یعنی در دند پاک لی غیرازیری دی نلو در نا وقت نرات لیلو. دیر پابند، دیر جدی او دیر فعال او دیر دسی پوه انسانو. یعنی پر اختیا چی ما خپلا کلا چی دی سره کار کهو نما در مزاق سب سخه ام دیر خوگی خاطره لرم او ډېر شان مې ته نزد کړي. تازه ویلی شم چې اته ماته د یو اساس حیثیت درلود.
د ښاغلي سعید سرور په وینا ډاکټر مزداق په ژورنالیزم کې ژبې ته پام کوو او هڅه یې کوله چې په خبرونو او خپرونو کې معیاري ژبه وکارول شي.
دا پښتو ژبه یې د رادیو د لارې معیاري کړه. یعنی پخوا مخکې د مزداق صاحب نه په ژبه دومره ډېرو خلکو تسلط هم نه درلود او دومره په فکر هم نه و. کله چې مزداق صاحب راغی هغه پښتو ژبه چې هغه د افغانستان د معیاري ژبو په حساب وای، نو مزداق صاحب ژبې ته یې رونق ورکړ، معیار یې لوړ کړ، ستاندرد یې ژبې ته راوستو، بې پرېتوب یې راوستو، جدیت یې په کار کې و.
ډاکټر نبی مزداق له تیرو شپږو کلونو راهیسې د ولسمشر غنی د مطبوعاتي مشاور په توګه کار کوه. د نوموړي د دفتر امیر همایون نایل وایي ډاکټر مزداق سره له دې چې په مطبوعاتي چارو کې ولسمشر ته مشورې ورکولې او د خلکو ستونزې به یې تر ولسمشر رسولې، لیکن یو ژباړې هم کولې. ښاغلی نایل د هغو کتابونو یادونه کوي چې ډاکټر مزداق کار پرې کړی او له مرګ وروسته به یې چاپ شي.
ډاکټر صاحب نبی مزداق په لومړي ځل باندې د ډل کارنیګي یو کتاب وژباړه. دویم کتاب چې ډاکټر صاحب نبی مزداق په انګلیسي ژبه لیکلی و هغه د افغان جوکس په نامه دی، د افغان ټوکو په نامه چې د بهرنیانو لپاره دي، فرهنګي یا د افغانستان د حالاتو یا د وګړو د خصوصیاتو او فرهنګ او عناناتو یو وړه برخه چې ډېره فلکلور ته پاتې کیږي او هغه هم هلته د ډېر ښه هرکلی سره مخ شوه. د دې تر څنګ ډاکټر صاحب مزداق د احمدشاه بابا په اړه چې د یو سیمینار په نتیجه کې یو کتاب لیکلی وو، هغه په انګلیسي ژبه وو، د ژباړلو تابعې ونیوله. ویل چې خپله مې لیکلی، زه غواړم چې په پښتو ژبه هم چاپ کړم. نو هغه کتاب آماده شو، تر اوسه چاپ شوی نه دی. بل کتاب چې دی د ډاکټر صاحب ډیر مهم اثر دی د انګلیسي ژبو دپاره، د پښتو لغتونو هم انګلیسي تلفظ او هم انګلیسي ژباړه ده. 15,000 لغتونه پکې دي. د لومړي ځل لپاره په ننګرهار کې فکر کوم د مومند خپلوي له خوا نه چاپ شو. هغه ډاکټر صاحب مزداق تقریبا 40,000 لغتونو نورو په اضافه کولو سره دغه بیرته چاپ ته آماده کړی دی.
میرمن شیگی میزاق وی ډاکټر میزاق چې ډیر سفرونه کړی وو، نو یې هیله دا و چې یو یونلیک ولیکي، او په دې یونلیک کې د خپل ژوند تجربې او مشاهدې له لوستونکو سره شریک کړي.
د دې ډیر غټ ارمان چې پاتش لازمونږ په ژوند باندې یو د دې ورستای هغه لیکنه وا چې د ټول ژوند هغه څه چې شي چې دی هغه ټول به پکې زای په زای کېږي په دې ناول کې یا په دې سفرنامه کې. د څومره سفرونه کړي او د ټول د ژوند ټول هر څه به پکې، متاسفانه بدبختانه چې زموږ به ټول ژوند په زړونو کې ارمان پاتې شو او د ده هم چې دغه تکمیل نه شلو. ده د سفرنامې باندې کار شروع کړی و، متاسفانه چې ناروغۍ د ده مخه ونیوله په همدې وختو کې شروع کړی و، او یو څه نا څه یې لیکلي دي فقط د سفر په باره کې. او د غوښتل ډیر غټ ارمان دی و، ډیر غوښتنه یې وه چې دغه سفرنامه ولیکي. د ټول ژوند ناخوالې او ټول سفرونه او څه چې د ژوند کې تیر شوي هغه په دې ځای په ځای کړي چې بدبختانه ونه شول او زموږ په زړونو کې ارمان پاتې شو.
د ډاکټر میزاق همکار همایون نایل وایي چې نوموړي په یونلیک کار پیل کړی و چې داستاني رنګ یې درلود او درې برخې له ده سره شریکې کړې وې، خو ژوند نور پرې نه خو چې دا یونلیک پای ته ورسوي.
د خپل ژوند اوږدې برخې چې د ځمکني ډول باندې سفر کړی دی، ډیر طولانی سفر چې له انګلستان نه افغانستان ته او له افغانستان نه بیرته یو بل مسیر باندې تر انګلستانه پورې دا ټول سیمه په بر کې نیسي، دا سفر یې کړی دی. دغه سفرنامه لیکي. ډاکټر صاحب دغه کتاب چې لیکه د یو سفرنامه وه چې د ناول، ارواپوهنې، تاریخ او فلسفې بڼه یې درلوده. دا کتاب یوازې درې برخې لیکل شوي دي چې ډاکټر صاحب میزاق ماته په بېلابېلو وختو کې ولیګلی، او نورې برخې ژوند وفا و نه کړه او دا کتاب نیمګړی پاتې شو. چې دا کتاب به هم په همدغه درې برخې چې دي، دا به د یوې سریزي په لیکلو سره یوازې په انټرنیټ کې خپور شي.
ډاکټر نبی میزاق چې د غبرګولی یا جوزا میاشتې په 23 نیټه وفات شو، په کابل کې خاورو ته وسپارل شو. روختي خاتمي.
پوهان محمد رسول باوری تیرونی وفات شو. استاد باوری لرغون پوه، څېړونکی او لیکوال، او په مختلفو علمي او فرهنګي بنسټونو کې کار کړی و. د ارواښاد استاد باوری د ژوند او فعالیتونو په اړه د راپور اوریدو ته مرابولم. پوهان محمد رسول باوری په 1986 لمریز کال کې د اوروزګان ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې زیږیدلی و. استاد باوری لیسانس او ماسټری د کابل پوهنتون د لرغونی افغانستان په څانګه کې کړی و، او په 1986 لمریز کال کې د همدې پوهنتون د لرغونپوهنې په څانګه کې استاد شو. پوهان باوری د استادۍ ترڅنګ په مختلفو رسمي څوکیو کار کړی او ګڼ کتابونه یې لیکلي دي، چې د کتابونو له ډلې د افغانستان لرغونپوهنه، موزیم پوهنه، او په افغانستان کې د موزیمونو د ودې د بهیر لوړې ژورې، د حفریاتو اصول، د افغانستان د فلزاتو اثر لرغونپوهنه، لرغونپوهنه اصول او میتودونه، نړیوال کلتوري میراثونه، د منځني ختیځ لرغونپوهنه، روزګان، د لرغونپوهنې منابع، او زه یې داسې پیژنم کتابونه دي. شاعر او لیکوال او په ایران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال د لرغونپوهنې په برخه کې د پوهان باوري کارونه مهم او ځانګړي یادوي.
ارواښاد پوهاند محمد رسول باوري د افغانستان د لرغونپوهنې او تاریخ پوهنې د نوي مسلکي تخصصي پخت هغه استاد چې په ځینو برخو کې ځانګړی تخصص او مسلکی تبحر درلود. د دې آثار د موزیم پوهنې په څانګیزه پوهنه کې د پام وړ ځای لري. همداراز د کیندنو یا حفریاتو د اصولو په اړه ښاغلی استاد باوري د ځانګړو میتودونو یو متخصص استاد. د کلونه کلونه د کابل په پوهنتون کې د تاریخ او اجتماعي علومو په بیلابیلو څانګو کې تدریس کړی وو چې د دې ترڅنګ د تاریخي کیندنو او د موزیمونو د جوړښت ساتنې، د تاریخي آثارو د ترمیم او د تاریخي توکیو د قدامت د پیژندنې په برخه کې د نړیوالو علمي اصولو په معرفي کې ځانګړی ځای لري.
شاعر او لیکوال صدیق الله بدر چې یو وخت د پوهان محمد رسول باوري سره د هغه په ژوند او فعالیتونو مرکه کړې وه، وایي استاد باوري په دې خواشینی وو چې په افغانستان کې تاریخي آثارو ته پام نه دی شوی.
زه د یو ژورنالیست په توګه استاد ته ولاړم. ما غوښتل چې د استاد د تازه چاپ شوي کتاب لرغونپوهنه او د هغه اصول او میتودونو په اړه ورسره مرکه وکړم. استاد لما سره ډیر کیناست، د خپل ورستی چاپ شوی کتاب پاړی ډیر خبرې راته وکړي. په دې ډیر خوشینه و چې د لرغونی افغانستان د تاریخي آثار په اړه ډیر کار نه دی شوی، او دې وایي چې د افغانستان د لرغون پیژندنې په اړه خورا ډیر کار وکړي.
خاغلی بدر د استاد باوري یو ځانګړنه دا یادوي چې په مختلفو ژبو یې د افغانستان د لرغونی تاریخ او فرهنګي میراثونو په اړه لیکنې کړې دي.
د استاد د کار یو ځانګړتیا په دې کې هم و چې استاد هم په پښتو او هم په دري ژبې د لرغون پیژندنې په اړه آثار لیکلي وو. استاد په انګلیسي او هالنډي ژبو هم د افغانستان د لرغون پیژندنې په اړه ځینې آثار لیکلي او لګیاو په دې وروستیو کې چې هغه کتاب د چاپ لپاره چمتو کړي. د استاد پوهان محمد رسول باوري غوندې چیرې او شخصیتونه به ډیر کم را پیدا شي چې د افغانستان د لرغونتیا په اړه څېړنې او سپړنې وکړي او افغانستان لدی اړخه هم افغانانو ته او هم نړیوالو ته وروپیژني.
د عبدالغفور لیوال په وینا استاد باوري د تاریخ د تیوري او د افغانستان د علمي تاریخ په اړه ځانګړي نظریات درلودل.
د دې آثار په فارسی او پښتو ژبه باندې د افغانستان د اجتماعي علومو او تاریخ او لرغونپوهنې په برخه کې درسي او لارښود آثار ګڼل کیدای شي. د تاریخ د تیوري په اړه هم ارواښاد استاد باوري ځانګړي نظریات درلودل. په تیره بیا د افغانستان د علمي تاریخ د پیژندنې په برخه کې د تاریخي او لرغونو زونونو په پیژندنه کې له تاریخي پلوه د ارکیالوژیکو سیمو د ساتنې او هلته د مسلکي کیندنو په برخه کې نظریات د پام وړ دي.
پوهان محمد رسول باوري د غبرګولی میاشتې په 22مه نیټه په کابل کې وفات شو او په کندهار کې خاورو ته وسپارل شو. روح دې خادوي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د پښتو داستانی ادبیاتو مشهور لیکوال طاهر پریدای تیرونی د 20 کلونو په عمر وفات شو. ارواخه طاهر سره پریدای چې د خیبر پښتونخوا د ادم خیلو درې کې زیږیدلی وو په کم عمر کراچۍ ته کډه شوی وو او د ژوند تر وروستۍ شېبې هلته پاتې شو. طاهر پریدی چې په پښتو او اردو ژبو ناولونه، لنډې کیسې او یونلیکونه لیکلي، د ټولو چاپ شویو کتابونو شمېرې 20 ته رسیږي. د نوموړي د داستاني ادبیاتو کلیات د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت په کابل کې چاپ شو. بارکوال میاخیل چې دارواخه طاهر افریدي شینسترګې ناول یې له اردو پښتو ته ژباړلی، د دې کتاب او دارواخه د افریدي د کیسه لیکنې په ځانګړنو مو ورسره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. میخیل صاحب، د ارواخه طاهر افریدي یو ناول تاسې ژباړلی، غواړم د دغه ناول په اړه اول راته ووایاست چې دا ناول په اردو بیا تاسې پښتو ته ترجمه کړ، یعنی کوم څه درته پکې مهم ښکاره شول چې فکر مو وکړ دا ناول باید په پښتو کې هم وي؟
مننه. د طاهر افریدي صاحب دغه ناول په کار خدا و چې طاهر صاحب دا پخپل په پښتو کې لیکلای وای، ځکه چې دای پخپل زیات کار په پښتو کې دی، خو چون دا د اردو لیکلای وو نو پښتو ته ژباړه ما ځکه مهمه وبلله چې د دې ناول موضوع له پښتنو سره تړلې و. په دې ناول کې چې کوم سیمه انځور شوی دی، هغه د پښتونخوا دغه قبایلی سیمې چې دي دا انځور شوی دی، او بیا په دې کې چې افغانان چې کله له افغانستانه کوزی پښتونخوا ته راکړه سول، نو د دوی ژوند په ډیره ښه توګه په دې ناول کې انځور شوی دی. په دې خاطر ما ته ډیر په زړه پورې و چې دا باید پښتو ته هم وژباړل شي. بل کله چې دا ناول په اردو کې چاپ شو نو ما ولوست او طاهر صاحب ته ما ستاینه وکړه، نو ده وغوښتل چې که دغه ناول زه پښتو ته وژباړم، نو د ده غوښتنه هم وه چې دغه ناول که پښتو ته وژباړي ستاسې ژبه چې دغه افغانستان ژبې ته نږدې ده او کېدای شي په افغانستان کې بیا خلک خوش کی، نو بس بیا ما پایل ور باندې وکړه. او ډیر کلونه د دې ناول کیږي، یو څه برخه په الفت مجله کې هم خپره شوې وه، خو یو څه برخه نیمګړې پاتې وه. نو بیا کله چې زه امریکې ته راغلم او دغه نیمګړې برخه مې هم بشپړه کړه، او درې کاله مخکې افغان حکومت دغه ناول چاپ کړ.
د کیسې په اړه یې که راته ووایه، یعنی په دې کیسه کې که څه هم تاسو اشاره ورته وکړه چې د قبایلو د افغانانو د ژوند تصویر دی په کې، خو دا ټوله کیسه په څه راڅرخي؟
دا ناول که څه هم تاریخي ناول خو نه سورته ویلی، خو تر یو څه حده پورې د شربت ګلی ژوند په دې ناول کې انځور شوی دی. او د ناول دویمه کرکټر چې ده د هغې نوم هم لیکوال عظمت ګله ټاکلی دی، نو سړی ویلی سي چې دا عظمت ګله او شربت ګله دا نومونه سره ورته دي. خو په دې ناول کې څنګه چې ما وویل تاریخي ناول نه دی، نو کټ مټ به د شربت ګلی د مهاجرت ژوند نه وي پکې انځور شوی، خو د دې هغه د دې عکس چې یو بهرني اخیستی و بیا هغه عکس ډیر مشهور سو، نو دغه کیسه هم پکې راغلې ده. بل دا دی چې په دې ناول کې د مینې یو داستان بیان شوی دی. سندک چې د دې ناول کرکټر دی، هغه په عظمت ګله باندې مینېږي په وطن کې، او بیا په وطن کې چې حالات خرابیږي او جنگ جګړې جوړیږي، نو لومړی د عظمت ګله دوی کورنۍ کوزی پښتونخوا ته راکډه کیږي، بیا د سندک دوی کورنۍ لا هملته په وطن کې، خو بیا په جګړو کې د سندک د کورنۍ کسان هم وژل کیږي، او بیا وروسته دی یوازې پاتېږي، او دی هم بیا دا ټول کلی چې له خلکو خالی سي وروسته دی هم بیا د شالو خوا پسې را روان سي، او بیا په دې کمپونو کې دی ګرځي په دې خپله ورک پسې په دې خپله معشوقه عظمت ګلې پسې دی بیا ګرځي. او په دې وخت کې دی د قبایلي سیمو یوه کورنۍ له هغوی سره وپېژني، او د هغوی په کور کې اوسېږي، له هغوی سره کار هم کوي، او وخت په وخت په دې کمپونو باندې ګرځي په خپله ورک پسې ګرځي. نو دا ډېر یو تریخ داستان دی، پوره داستان بیانول خو بدلته ګرانی، خو کله چې دی د عظمت ګلې کورنۍ پیدا کوي بیا د هغوی له کورنۍ سره یو ځای کیږي، او څه وخت وروسته بیا د عظمت ګلی پلار په یو پیښه کې وژل کیږي، نو دا هم بیا د دوی د کورنۍ لپاره یو صدمه وي. خو بالاخره څه وخت چې هلته په کیمپ کې تیروي بیا دوی دواړه بیا کورنۍ بیرته افغانستان ته کډه کیږي، او ناول په دې پای ته رسیږي چې په آخر کې بیا د عظمت ګلی او د سندک واده سره کیږي. خو څنګه چې ما وویل چې په لنډه توګه به شاید چې زه د ناول چې خپل کوم خوند دی او پاکې کومه شیرینه ده شاید هغه زه بیان نه کړای سم، خو ناول هم له تلوسې ډک دی، او هم چې د سندک او د عظمت ګلی چې د مینې کم داستان دی، او بیا چې کم د مهاجرت ژوند دی، دا ډېر په دردناکه توګه انځور کړی دی او ډېر دلچسپ دی.
میخیل سر تاس دغه ناول ژباړل او کېدی شي د ارواښاد طاهر افریدي نور آثار مو هم لوستي وي. د ده په کیسه کې د ده په نثر کې د ده په ناول کې ځانګړي څه دي چې دی له نورو جلا کوي، د ده نثر له نورو جلا کوي؟
د طاهر صاحب د کیسو او د ناولونو ژبه چې ده هغه د کوزي پښتونخوا د نورو لیکوالو غوندې ساده ژبه ده او کیسې اکثره بیانیه کیسې ډېرې دي. ده خو څه چې د په دې وروستیو کې په کیسه لیکوالو کې یو څه شهرت پیدا کړ هغه دا دی چې د ځینې سمبولیک یا علامتي کیسې هم لیکلې دي. که وګورو په پښتو کې داسې لیکوال خو شاید بیخي ونه لرو چې ټول داستاني آثار یې سمبولیک وي یا علامتي وي. خو طاهر افریدی صاحب په کوزو پښتونخوا کې چې د کیسو یا د داستانونو په شمېر څو لیکوال دي، نو دایم له هغوی څخه یو دی چې علامتي کیسې لیکلي دي. د ده د کیسو یوه ځانګړتیا دا هم ده چې د ده چې کومې خپلو کیسو کې چې کومې پېښې راخیستې دي هغه تر ډېره داسې شاید ونه وایو چې ټول په ټوله نه وي دي، خو پر داسې موضوعاتو یې کیسې لیکلي دي چې هغه زموږ ولس ورسره لاس او ګریوان دی په لرو بر کې. یعنی د خپل وطن د خاورې د ولس ستونزې راخیستې دي او هغه یې په کیسو بدلې کړي دي.
که د کیسو تخنیک ته راشو، د پلاټ، د تلوسې، د کریکټرایزیشن یا هغه د کیسې ځینې نور تخنیکونه چې دي، دغو مسلو ته ارواښاد طاهر افریدي څومره پام کړی؟ او که ځوانان د کیسې لولي په تخنیکي لحاظ دوی څه ترې اخیستلی شي؟
د طاهر صاحب کیسې یا ناولونه چې تر کومه حده ما لوستي دي، نو د داستان یا د کیسې چې کوم اصول دي نو په هغوی تر ډېره پوره دي. خو په خصوص چې د ده کیسې یوه ځانګړتیا چې لري هغه دا دی چې د ده په کیسو کې چې تلوسه چې یو مهم شی دی، تلوسه د ده په کیسو کې ډېره زیاته یا هغه له دې اړخه هم ځکه په خلکو کې زیات محبوبیت لري. د ده کیسې یا ډېر مشهوره شوي دي چې او لوستل کېږي هم ډېرې، چې تلوسه د ده په کیسو کې ډېره زیاته وي. کله چې یو کیسه یا ناول یې څوک پیل کړي او تر پایه نه پرېږدي، نو یو خو دغه اړخ دی چې د پخپلو کیسو کې دغه اړخ ډېر برجسته ساتلی دی. بل څنګه چې مخکې ما وویل چې د ځینې علامتي یا سمبولیکې کیسې دي، نو زموږ ځوانان که د ده کیسې ولولي نو شاید چې دغه د سمبولیکو کیسو له اړخه دوی ته ډېر څه ورکړي او موږ په دې برخه کې اړتیا هم لرو. که څه هم یو وخت خو سمبولیزم یا علامت نگاری چې وه دا یوه داسې و چې په کومو ټولنو کې به خلکو د واکمنو له ډاره یا د ټولنې د نورو قیوداتو له ډاره ښکاره خبره یې نه سوای کولی، نو په سمبول کې به یې کوله. خو اوس په ادبیاتو کې سمبول یا په نورو هنرونو کې سمبول اوس په هنر بدل شوی دی. نو له دې اړخه هم په پښتو داستاني ادبیاتو کې که وګورو د سمبول خواته ډېر کم کار کېږي. او وجه یې دا ده چې په علامت کې یا په سمبول کې خبره کول ګران کار هم دی. نو که زموږ ځوانان دې اړخ ته هم پام وکړي نو زموږ د داستاني ادب د اړخ به هم لا ورسره خوندور او ښایسته.
وروستۍ پوښتنه دا کوم چې ارواښاد طاهر افریدی له دې نړۍ لاړ خو کتابونه یې پاتې دي، پښتنو فرهنګیانو ته، عامو پښتنو ته څه کول پکار دي؟ یعنی د ارواښاد طاهر افریدی له دغه لوی میراث سره دوی باید څه ډول چلند وکړي چې دی هیر نه شي، دی ونمانځل شي او هغه فکر یې هغه څه چې ده غوښتل د دې ټولنې لپاره هغه لاره تعقیب شي؟
له بده مرغه د پښتنو چې کوم لوی پوهان او لیکوال دی چې هغه ټول عمر یې د خپلې ژبې او خپل ولس ته خدمت کړی دی، نو یو خدا دی چې د دوی د ژوند د وروستي کلونو په ډېر بد حال کې تیریږي. اکثره موږ وینو چې په دې وروستیو څو کلو کې چې خصوصا په کوزه پښتونخوا کې چې کوم پوهان، لیکوال او شاعران وفات شوي دي نو د ژوند په دې ورسته کلونو کې تا دوی دومره تنګلاسي وي چې د خپل علاج پیسې هم نه لري. د پښتو کتابونو بازار خو موږ او تاسو ته معلوم ده چې خصوصا داسې لیکوال لکه طاهر صاحب چې تر شلو زیات کتابونه یې لیکلي وي، نو هغوی په دې خپلو کتابونو یا د خپلو کتابونو په پیسو باندې ډوډۍ نه شي پیدا کولای. په غرف کې که موږ وګورو که یو لیکوال یو یا دوه کتابه ولیکي، هغه ټول عمر د دې کتاب پیسو ته ناست دی. نو د طاهر صاحب چې کوم آثار دي دا خو په وروستیو کې فکر کوم چې ټول په افغانستان کې چاپ شول. د ناولونو کلیات هم چاپ شو او د داستانونو د لنډو کیسو کلیات هم چاپ شو، خو د کوزي پښتونخوا ته دا کتابونه ډېر کم راځي. نو زما غوښتنه به دا وي چې زموږ کومې علمي ادارې دي، که هغه د پېښور پښتو اکاډمۍ ده او که هغه د کوټې پښتو اکاډمۍ ده، چې د دوی دغه آثار بیا بیا چاپ کړي او کله چې بیا د دوی تلین راځي او بیل تلینه چې په دوی باندې غټ سیمینارونه وکي، او خصوصا د طاهر صاحب په اړه خبر وکړو چې طاهر صاحب په داسې یو سیمه کې شاوخوا 50-60 کاله د پښتو ډیوه بله ساتلې وه چې هلته پښتو د لیک تر حده به دا ووایي چې په ورکېدو ده. هغه ځکه چې کراچۍ که څه هم د پښتنو یو ډېر لوی ښار دی، خو په دې ښار کې خلک په ورځني ژوند کې په اردو خبرې کوي. په کار خدا دی چې په کراچۍ کې د طاهر صاحب په ویاړ باندې یو غټ سیمینار وسي، او یا که ممکنه یې چې په کراچۍ کې چې کومې ادبي ټولنې دي یا هلته چې کوم پښتانه اوسېږي، نو که دوی دا هڅه وکړي چې هلته په کراچۍ پوهنتون کې د کراچۍ په یوه شخصي پوهنتون کې که څه هم اوس د پښتو ادبیاتو څانګه شته، خو د کراچۍ په سرکاري پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو څانګه نشته تر اوسه پورې، او اوس هڅې روانې دي چې دا څانګه هم جوړه شي. نو که دغه د پښتو ادبیاتو چې کومه څانګه ده هلته که د طاهر افریدي صاحب په نامه باندې یو څه ونومول شي، نو دا به د طاهر صاحب نوم نور هم ژوندی وساتي.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې ګڼو آنلاین کتاب پلورنځیو کار پیل کړی چې کتابونه د خپلو مشتریانو تر کورونو او کارځایه پورې ورسوي. په دې کتاب پلورنځیو کې یو هم د افغانستان ریډز په نوم د کتابونو پلورنځی دی چې مسؤول وایي لوی مقصد خلکو ته د ښو کتابونو رسول او د مطالعې فرهنګ عامول دي. د افغانستان ریډز له مسؤول سردار محمد سروان سره مو مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. سروان صاحب، د افغانستان ریډز د فعالیتونو په اړه کرا ته وایي څنګه او له کومه ځای مو را پیل کړ؟
افغانستان ریډز آنلاین کتابتون خو موږ داسې پیل کړ چې موږ یو ډله ملګري د کتاب د لوست مینوال یو، مختلفو ادارو کې کارونه کوو او د کتاب سره مو ډېره خاص مینه ده. موږ چې کله له هېواده بهر ځو خلک پوښتنې کوي چې پارکونه به چېرته یا نور داسې ځایونه به چېرته، زموږ اوله پوښتنه دی چې کتابتونونه چېرته دي. نو موږ به کله چې بهر تلو کتابونه مو له ځانه سره راوړه او خدم لوستلم، نو بیا هم یو څه نور ملګري د کتاب لوست ته تشویقول او هڅول مونږ چاوي هم کتاب ولولي، خو ډېری ملګرو به بیا دا شکایت کاوه چې تاسو خو موږ د کتاب لوست ته هڅوي ښه کتابونه نشته یا هغې د لاسرسی سخت دی. نو بیا موږ ملګري خپلو کې کېناستو وویل چې راځئ د هڅونې تر څنګ اوس ښو کتابونو ته لاسرسی هم پیدا کړو او اسانه یې کړو ملګرو ته تر څو هغوی ښو کتابونو ته لاسرسی ولري. نو په همدې موخه مو د افغانستان ریډز آنلاین کتابتون بنسټ کېښوده. د هغې تر څنګ بیا بل ستونزه دا وه چې اوس خو ځینې ملګري بوختې نشي کولی چې کتابتون ته راشي، راځئ دا آنلاین کو او تر کوره او کارځایه کتابونه خلکو ته ورسوو. نو اوس موږ تر کوره او کارځایه کتابونه خلکو ته رسوو، او موخه او هدف مو ماموریت مو دا دی چې په افغانستان کې د کتاب د لوست دود عام شي، پیاوړی شي، او افغانستان په یو لوستي ملت باندې بدل شي، دا هیواد په یو لوستي هیواد باندې بدل شي.
کتابونه مو ټول له بهر راوړي کنه د افغانستان کومې ژبې چې دي په هغو هم کتابونه در سره شته؟
کتابونه مو له بهر هم راوړي او راوړي، او د کور دننه چې څومره کتابونه چاپ کیږي ټول موږ سره شته دی. د کتاب له پلوه زموږ ویبپاڼه ډیره بډایا ویبپاڼه ده، تاسو به کولی شئ چې زموږ د ویبپاڼې ته سر ورښکاره کړئ وګورئ. نو موږ له بهر هم کتابونه راوړو او دلته هم چې کوم کتابونه چاپ کیږي ټولې هغه چاپخونې دي چې هغوی سره زموږ کسانو ورزی ګوري نوې کتابونه چاپ شي نو هغه راوړي. نو کتابونه هم له بهر راغواړو هم کور دننه چې کوم کتابونه چاپ کیږي په مختلفو ژبو موږ سره شته دي.
یعنی څومره کتابونه مو درسره وي؟
موږ 15,000 کتابونه اوس لرو او تقریبا 13 ورځ د 1200 نورو کتابونو لیست مو تیار کړی دی. تر اوسه مو ویبسایټ ته نه دی پورته کړي، هغه هم کېدای شي په دغې لنډو ورځو کې ویبسایټ ته پورته شي. نو هره ورځ زموږ ویبسایټ ته نوي کتابونه پورته کیږي، که دلته هر کتابتونونه دي او که هغه چاپخونې دي چې هغوی کتابونه چاپ کوي، موږ سره اړیکه نیسي، زموږ ټیمونه خبروي. بیا زموږ یو ځانګړی ټیم دی، هغوی بیا نو د هغې کتابونو بیلګې راوړي او د هغوی انځورونه اخلي او هغه بیا خپل ویبپاڼې ته پورته کوي.
له کومه وخته راهیسې مو چې دا کار پیل کړی تر اوسه پورې څنګه روان دی؟ خلک کتاب اخلي که نه؟ ځکه په بازار کې چې ځینې وخت د کتاب پلورنځیو له مسؤلانو سره یا د کتاب خپرندو یا ټولنو له مسؤلانو سره زموږ خبرې شوې، هغوی ډېر وخت د ناهیلۍ خبره کړې او دای ویلي چې دلته خلک کتاب نه لولي، کتاب نه اخلي. ستاسې کاروبار څنګه دی؟
الحمدللہ زمونږ کاروبار تر هغه کچې کامیاب دی چې زمونږ تمام نه و، یعنی زمونږ د تمې په خلاف باندې کامیاب دی او خلک اوس کتابونه لولي. د تیر پرتله موږ افغانستان له نورو هیوادونو سره پرتله کو، دلته به د کتاب لوست عمر نه لکه نورو هیوادونو کې چې دی، خو که د تیر سره پرتله کو، د تیر پرتله اوس د کتاب د لوست دود عام شوی دی او عام کیږي. خلک اوس کتاب لولي، په خاص ډول ځوانان. هغه ځوانان چې کار کوي او ځوانان په دې پوه شوي دي چې که په ځان سرمایه ګذاري ونه کړي او کتاب ونل ولی خپل پوها جوړه نکی، خپل معلومات دوی نکی، نو نور خلکی کوي، نو دو شاته پاتې کیږي. نو د تیر په پرتلا اوس د کتاب لوست عام شوی او ډیر شوی او ډیری ګورسته بلی. مونږ ته ځینې وخت داسې ځین نه د کتاب آرډر یا فرمایش راشي چې زمونږ هیڅ تمه نه، یعنی د موټرو جوړونکي، عام دکانداران چې هغوی هیڅ یعنی کم دولتی مامورین نم ندی، یعنی داسې کسانی چې کتاب خو باید هر سړی ولولي، خو داسې چې اډر راشي درته فرمایش راشي چې لکه د موټر مستری کتاب لولي، د ورځې نه موټر مستری توګه کوي کتاب لولي او همدغه کتاب بیا د شپې خپل اولاد ته لولي، نو سړی اوسه هیله من شي. نو په ټوله کې ویلی شو چې د کتاب د لوست فرهنګ په تیر پرتله اوسه شوی دی.
وجه څه ده چې ستاسو کار ښه شوی؟ یعنی له تاسو سره ډېر ښه کتابونه شته دي که نه؟ ډېر ښه کمپاین مو ورته کړی.
زموږ د بریا راز په ډېرو اعلانونو کې نه دی او کمپاین کې نه دی، زموږ د بریا راز په څلورو فکټورونو کې دی. اول فکټر دا دی چې موږ یو ډېر ښه ژمن ټیم لرو. موږ دا کار د یو احساس له مخې کوو او یوازې مو د ګټې دپاره نه دی شروع کړی، موږ یې د یو احساس د وجه کوو. او د کتاب د لوست دود عام کول دا زموږ ماموریت دی، دا زموږ موخه ده، موږ دې موخې ته کار کوو شپه ورځ. دویمه خبره دا ده چې موږ په نړیواله کچه جوړ شوی ویبپاڼه لرو او په هغې مو ډېرې پیسې لګولې دي. یو څوک په ډېر اسانۍ سره کولای شي چې د افغانستان له هرې برخې نه کتاب فرمایش راکړي، آرډر راکړي او زموږ ټیم یې تر کوره او کارځای ورسوي. دا زموږ دویمه ځانګړنه ده چې موږ خلکو ته کتاب تر کوره او کارځای ورسوو او ویبپاڼه مو په نړیواله کچه جوړه کړې ده. بل فکټر د بریا دا دی چې زموږ د کتاب کیفیت ډېر ښه دی. موږ بې کیفیته کتاب، یعنی بې کیفیته په دې معنی چې په کیفیت سره لیکل شوی نه یا چاپ شوی نه، هغه کتاب خپلې ویبپاڼې ته نه پورته کوو. او تر څنګ یې اخري خبره ده چې زموږ قیمتونه به یې ډېرې مناسبې دي، ځکه موږ یوازې افغانستان ریټ زیرې په نه جبکه چې پیسې دي ګټو. موږ وایي چې د کتاب دو ته کار وشي، نو په دغې پروسه کې به اتمن یو څه هم ګټو چې تر څو دغه اداره ورباندې وچلو. موږ داسې دعوه نه کوو چې موږ یو خیریه ټولنه یو، هیڅ ګټه نه کوو. ګټه کوو خو ډېره کمه ګټه کوو، تر څو پرې صرف دغه د ادارې هغه ماشین چلېدلی پاتې شي.
کوم کتابونه ډیر خرڅیږي؟ یعنی کوم کتابونه ډیره تقاضا لري؟
کتابونه خو په ټوله کې ټول خرڅیږي، خو ډیر چې خرڅیږي په اوسنی وخت کې د ارواپوهنې کتابونه ډیر خرڅیږي، همدغسې د تجارت کتابونه ډیر خرڅیږي، دریم د سیاست کتابونه خرڅیږي، د ماشومانو د ادبیاتو کتابونه مې اوسه خرڅیږي. اوس پلرونه هم دې ته متوجه شوي دي چې په خپلو اولادونو باندې کار ونه کړي، سرمایه ګذاري ونه کړي، نو د دوی اولادونه نه شي کولای چې د نورو اولادونو نه مخته لاړ شي او ښه راتلونکی ولري. نو دغه څلور ډېر خرڅېږي، نو ټول ښه خرڅېږي، خو دغه څلور لکه مخکې چې ما ارواپوهنه ده، تجارت دی، سیاست دی، د ماشومانو ادبیات دي، دا ښه خرڅېږي په دې ورځو کې.
د تاسې د کار پروسه څه ډول ده؟ یعنی یو څوک زنګ درته کوي، ویبسایټ مو ګوري، هلته داسې لارشته ده چی تاسو وای چی مثال زما دغه کتاب کار دی راوی لګی د کار طریقه څه ډول ده چی یو کتاب تر مشتری پورې رسیږي
یو د بریا راس مخکې ماول لمدار شه مونږه په نړیواله کچه باندې یو پانه جوړ کړی باغې مو څو زره ډالر لګولې دا اوس هم د کار لاندې ده کار باندې کو یو کمپنۍ ده بهر کې غور باندې کار کوي زمونږ یو څوک چې وړي مونږ نه کتاب واخلي زی زمونږ په پاره د سرور کار کوي الته د سرچ یا د لټون یو باکس دی که دوی ته کتاب نه یې معلوم نو هغه ته دا کتاب نوم ورکوي یا که په هره ژبه باندې دوی ورکي هغه کتاب دوی ته راځي او که کتاب د ویب سایټ په کور پاڼه کې وي نو بیا ضرورت نشي چې لټون وکړي هماغلته وي کتاب باندې کلیک کوي کتاب کیکاږي کله چې کتاب کیکاږل شي بیا دوی ته د کتاب په اړه باندې یو څه لنډ معلومات راځي هغه لولي بیا دوی وایي چې زه غواړم دا کتاب واخلم هلته د بای په نوم یو بټن ده یو 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 توکمه ده هغه کیکاږي نو دوی مخکې ځي مخته چې خپل ادرس او د اړیکې شمیره دلته مونږ ته په دې فورم کې واچوي هغه په هغه فورم کې اچي ټول نیمه دقه وخت هم نه غواړي هغه فورم چې کله دوی ډک کړي بیا دوی د بشپړوالي بټن کې کاږي اډر دا فرمایش بشپړ کیږي دوی نه مننه کوي زموږ سیستم اډر تر مونږ راځي کله چې اډر تر مونږ راشي زموږ ځانګړی ټیم هغه اډر ګوري چې کوم شی نیمګړنې خو پکې نشته دوی په کتابان د خپل ایمیل برېښنالیک مچولی د اړیکې شمیره مچولی هغوی ته صرف یو زنګ وهي چې دا کتاب ته آرډر کړی له دغه ځای نه تاسو څه وخت په کور یاستئ یا په دفتر یاستئ کې یاستئ هغه کوم ځای چې دوی پکې ادرس ورکړی موږ د هغې پوښتنه کوو چې موږ دا کتاب تاسو در ورسوو دوی بیا موږ ته وخت ښیي بیا زموږ ځانګړی د لیک ټیم دی هماغه وخت کې هماغه کتاب دوی کور یا کار ځای ته ورسوي نو کار پروسه ډېره اسانه ده
که فرضاً کوم کتاب تاسو سره نه وي یو څوک غوښتنه کوي چې دغه کتاب غواړم تاسو له بهر ورته راوړئ که نه
حتما که یو کتاب موږ سره نه وي موږ دا دوام نه کوو چې د نړۍ ټول کتابونه موږ سره شته خو ډېر کتابونه لرو په پرتلیز ډول باندې که نه وي موږ هغه کتاب هغوی ته راغواړو وخت ورکوو موږ په خارج کې له ډېرو کتابتونونو سره او له هغه څوک چې کتاب چاپ کوي له چاپخونو سره اړیکې لرو هغه کتاب هغوی ته راغواړو
وروستۍ پوښتنه دا کوم چې راتلونکي ته مو څه نیت دی دا کار به په همدې ډول مخکې ځي که نه ځینې تغیرات به راځي
د راتلونکي په اړه باندې خو موږ هره ورځ هڅه کوو چې د خپلو مشتریانو نه هغه څوک چې زموږ کتابونه اخلي د کتاب د مینهوالو نه نظر واخلو د هغو د نظریاتو په رڼا کې موږ په خپله ویبپاڼه کې په خپل کار کې پرمختګ راولو او هڅه کوو چې ورځ تر بلې څنګه کولای شو چې ښه کتاب په مناسب قیمت باندې تر خلکو ور ورسو او هدف چې زموږ دی چې په افغانستان کې د کتاب لوس دود عام شي چې هغې ته ورسېږو او افغانستان په یو لوستي هیواد باندې بدل شي نو موږ شپه او ورځ په دې باندې فکر کوو سوچ کوو هڅې کوو او هر هغه څه چې ممکن وي تر څو موږ سره کومک وکړي خپل هدف ته ورسېږو چې افغانستان په یو لوستي هیواد باندې بدل شي
ډېره زیاته مننه
تاسې نه ډېره مننه کور مبا
افسر الملک افغان د خیبر پختونخوا ځوان شاعر دی چې په غونډو او مجلسونو کې خپل شعرونه ترنم کوي د راډیو مجلې په دې خپرونه کې افسر افغان خپل یو شعر په ترنم کې راوروي چې په دې شعر سره روانه مجله هم پای ته رسیږي تر بیا ښه وخت ولرئ
روان چې تر څنګه ستړې ستړې یې جانانا تسنگا د بابا د کاروان غړے یہ جانانا تسنگا د بابا د کاروان غړے یہ جانانا ہے ننا دغه سے خدا چے لگنور پز مکا خخشے ننا دغه سے خدا چے لگنور پز مکا خخشے زرغن بشے گلگن بشے تزڑے یہ جانانا تسنگا د بابا د کاروان غڑے یہ جانانا ہے کابلا نو تخکلے یہ دسرو سپنو نا ڈکیے کابلا نو تخکلے یہ د سرو سپینو نا ڈکیے دا زکا وار پوار دے خلکو وڑے یہ جانانا تسنگا د بابا د کاروان غڑے یہ جانانا ہے اے دا سکے د ساگو پ پٹ کے تھل کمے ادا سکے دسا گو پٹ کے تھل کمے خوار مشے دل تس بلارا وڑے یہ جانانا تسنگا د بابا د کاروان غڑے یہ جانانا ہے افغانا دامنم چیت زما دزڑ افسرے افغانا دامنم چیت زما دزڑ افسرے خود ہم گرے بے لمانم گڑے یہ جانانا تسنگا د بابا د کاروان غڑے یہ جانانا روان چیئے ترسنگا ستڑے ستڑے یہ جانانا تسنگا د بابا د کاروان غڑے یہ جانانا
آزادی ریڈیو پو فیس بک کے facebook.com/آزادی ریڈیو